شپته په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیک کاوه په دې سیمه کې نور چا پښتو لیک کاوه؟
ډېر کم خلک وو په مشرانو کې. دا فضلی احمد غزی هغه خو نیم کوشته سړی و، فارسي مادری ژبه وه، خو هره دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و، یا دغه ضرورت و، یا شوق و، یا سیاسي غوښتنه و، هر څه چې هغه یې کوي. او ګلستان هم د خانشي د وطن کلي نوم یې پرېښي و، دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی. تر دا د مخه سلطان محمد صاحب یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنی هیواد راویستی نو کالج ته راغلی و استلته. زه ښه پېژندلم په کالج میګزین کې، زما یو پښتو بدله ویلې وه، غزل ډېرې خوښ شوې وه. په غمو په اندېښنو سوم او ستړی، په ظاهره مې ژوندی کنه یې مړی، دا یو شعر مې یاد. نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر یې، نو 3 روپۍ ما ورکې کالج بسپن، زه بیا غړی سوم. بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول، بیا وو دا سلسله چلېدله. ورسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی. ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې و، بولچال مو، ګرامر مو په 1965 کې لیکلی، په 1963 کې چاپ کړی و. بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی، یوار په واټیا کې، یوار په درو نیوي کې. اوس درېیم ایډیشن و ختم دی. نو بیا دغه بعد یو ډېر په تونجه سره زما دا لړۍ روانه سوله، زما د تصنیفاتو د تالیفاتو. ما په دغه اولی کوي چې په ژبه کې وم، شیرشا سور مې ولیکي، تاریخ کاکړۍ لنډۍ مې ولیکي، چې په 1968 کې یونیورسټي بو کېجنسي میا فضل منان دي خدای وبخشي هغه را چاپ کړي، او ډېر ارزانه د ګټې جلد 2 روپۍ قیمت اشپې کارزانی و، 1500 د وخت 1500 ما تراب. بیا ما د غروڅو کې سرایي بدلی په خپل کتابات په خپل چاپ کړي. په دې ما باندې کې ما د پښتو د وایي ټوله نشین جوړه کړي. ای لومړی مارچ 1970 هغه کې یو دوه درې ملګري را سره و، باقي به موږ خپل شیان لیکل. خپل زړه خروش ولی چې پیسې هم نه وي او چاره لیکل هم نه، د بل د مخالفت خطر هم و، نو موږ به په خپله دا کتابات کوو. نو صابر صاحب چاته ویلو ول دا کتابات څوک کوي؟ غول دا خپل کوي ول عجبه ده. کله کله به ما غاښ په جګاوي.
سبزان صاحب پاغو شپو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او څنګه کمال خان په ګډه استلا او د خان شهید استقلال اخبار چاپېد. پاغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډېر سخت بندیز و. آیا تاسو هم کوم ستونزې وې په هغه وخت؟
کوم مزر وخت راغی لرونه زیات شوی و، یو د تعلیم رونه خور شوی و، چې زه کالج سره ورسېدم، د یو مذهبي کورنۍ فرد وم، کالج ته رالم. او بل دا و چې د ازادۍ وروسته اول شپږ اوه کلونه اول مسلم لیګي حکومتونه چې هغو سختۍ درلودې د پښتو دپاره، بیا کرار کرار په خپله نویسي، او بیا خلک زړور سو، په خلکو کې شعور پیدا سو، بیا تعلیم چې خور سو، ډېر خلک ګریجویټان پیدا سو، هغو د انګریزي مطالعه وکړه، نور شه د اردو ادب مطالعه چې وکړه، نظر یې پراخ. نو هغو په پښتو کې ډېر ښه ښه شیان رامخته ګوته داد، شمېر یې ډېر کم و، هغه رامخته سو. زما په خپله د تصنیف د تالیف د روانه، مګر چونکه د مر سردام سره و چې څنګه تر چا په ورسو.
سبزان صاحب په غوش پو کې زموږ په دې سیمه کې د ډیورنډ کرښه دی خواته، په هغه سیمه کې بادشاه خان او کاکا جسونو بروسیون او نور او عبدالت خان شهید ملي سیاسي مبارزې کولې. آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې ده کنه؟ کوم نه ده اخیستې؟ آیا فکري له چا سره تړون درلود کنه؟
دوی وجوې چې ما عملان په سیاست کې برخه اخیستل نه غوښتو. یو خدا و چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی و چې خلک دا خلک داسې و لکه تور په رنګ چې پر لګېدلی چا نزدېکت نه سورته کولی. او د غیب مو روحاني طور د غیب مو عقیدت سره و، د بادشاه خان سره، د خان شهید سره پوښتنه مس کوله. هغه زمانه کې خان شهید مسلسل پرله پسې په جیلو کې و، په 1950 کې تر 1980 پورې خو مسلسل 10 کاله په جیل کې و. دغه زموږ د شعور و د هوښیارۍ و د بیدارۍ زمانه وه. نو موږ د سره هغه ملاقات نه شو کېدی. بیا هم دلته هلته یو وخت پیو، اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي، د چون د مخه د یایا خان، د چون د مخه د یونیورسټي مسجد د مخه 1 اپریل کې د جلسه وکړه. نو موږ ورلو باقاعده مو د خان شهید سره روغبړ وکړي، خپل تعارف مو وکړي. دویم وجه د سیاست، زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډېر خورنه لري. یو قسم کنډاسي سیاست دی، یو قسم شایلاسی سیاست، یو قسم نظریاتی سیاست، نظری یو قسم عملی سیاست. عملی سیاست خو په دغه ما درته ویل چې یو خو دا تورې ګوټ په دا پورې مسل شوی د حکومت ته خواوڅه چې خلک دوته نږدې نه سورتی، دا خلک ته بدنامه بس چې پلانکی وګرده پلانکی باندې پسیو. دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه تنن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نه غړی جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخته شي البته سیاسي غونډې ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نشي کولی سرکاري بیان سیاسي بیان نشي اخبارات ته جاری کولی لوستلی شي خپله رایه قیمولی شي د اوټ استعمال کولی دا دا یو دا وجه دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي ده او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلی و د ادیب دپاره د شاعر دپاره د سیاستدان دپاره د حکومت د خلکو دپاره تاسې به حیران پاتې شئ چې ما په 1945 کې د وخت وزیر اعظم سوروردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خط واستاوی ساده چې دغه ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی تیدای کوي دا د 1945 2015 دا کسي اوس خندار عزیز چې زه د ماشوم تیا کارون کوم هغه یو رسیدي یا نه رسیدي ما ولې هغه ما وګ خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاق حق مې وکړي ما ګو د حق خبره ورسوله چې دا شته کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې داس کوي دا بدخرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول
استاد صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی چې پښتانه د ډیورنډ په کرښه سره ویشل شوی دی په دې اړه ستاسو نظر
دی یو باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د ژور نظر د سرسنانو نظر دی زما نظر د ژور نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پښین یا د کوچ پښتون بولم پر ما باندې د لر او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرځ راولار په افغانستان ګرځ یا افغانستان په موږ ګرځ دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري برته به کشور کشای کوي جنگونه تس دریاب نه لري نو څه پایده ولې یو لس په بل لس تپټی چې ته مور چې په هغه ګټه مر دریاب نه لرو نو مر چې دا د لې پراته یو مر چون کې د سر کال څه زمر ثقافتي زمر کلتوري زمر ذهني مر تعلیمي کوایف داسې اوسېدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اې د دولت یو شی کې دای سي د غزه همي هغه بیا انتظامی مشکلاتی چې موږ په شهور سره یو څه بس چې خبر پرته خو دا بیا خبر دي تاسو کې بیا لا پرته خو اسی
استاد صاحب په 15 پته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سم کې په نورو ژبو کې شاعرانو د دې جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوی دي په هغه سم کې او په دې سم کې آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 پته د جنگ یو دم ورسته میاشتې بعد چې موږ د کندل رونا د غوړې او زه پرځو کوم ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي فوردو کې ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرېدل ډېر چاپېدل رساله نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نو مکه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته ای خبر راوتی اواز پښتون هغه د میرزر خان مندو خیل چې د ژوب وسیدونکو یو التیا کارخانه وی یا کاروبار غټ سرمایدار وو دا هغه رئیس تل دا هغه یو ډېر لایق فایق سړی ایډیټر وو یوسفی اوسر لګېدی سینو یې اوسر ظهیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره کوشته سي هغه ما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې دیاتره شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو دا تر از مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډېر کړی دی یو نظم د کشمیر په باره کې دی عمر از ما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 پته د جنگ لپاره یا د کشمیر تر چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتون شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنې کولې
زیاتره شاعران د پښتون خواو د پېښور د سیمې هغه راتلو د لیکون کې دغه خواو او موزیم هغه ته به کې دی بر منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد ساګر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست تامي وو هغه په 1902 بیا کې ویني کای کړې وفات سو ډیر لایق فایق سره وو پانی زایو پانی به تور ته خلک استعمالوي د پښتون تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اچا مخه ماتره کړو په 1950 کې چاپ کړو
او په پاک کچیر ساز د چاپ سو کتابونو کومنظم د کومنصور اثر دی دغه په اړه معلومات راکړي
فلاند څوک به دا وایم چې زما د چاپ سو کتابو دا وخت کتاب د شپته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی د 15 شپته اسی مسودې زما غټول چاپ نه چاپ سل خو دی تر سل زیات دی په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 50 پښتو ده 50 ډیرش اردو دی او دانه دوی انګریزي دی درې څلور 15 شپږ عربي دی چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسی دی پکې یو د میاساب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درو دی هغه بلچا دی ما دې بچا په لیکل ما چاپ کړی دی په یعنی عربي او په فارسی کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دې بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ازما مجموعه ری ویل کی چې ما څوارې ذکر وکي ما شامل کړی دی
او کوم څنګه ناچاپ اثر مو دی دا به بشپړ دی چاپې دوته تیار دی
یار 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دی او به بشپړ دی چاپې دوته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سره نهسته یعنی سره دی چې زه پښتو نیم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخیری و درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګول یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دی دغه چې زما کم ترجیحات دی باقي درې څلور دی وام چې زه ژوند یم خلایمات ژوند راکی دغه یو وسایل به پیدا سي نور نه دی خپل محور پنشن څخه خاوي 15000 او کوم هم کار کړی تر چاپ یې جره سوال زما چاپا چې د ګران بیا به سړی کاغذ ارزانه ورګي ډیر زیات ګران کاغذ بنولګي
او ورستی پښتنه دا د پایک قدرت وایست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرشد واړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمی کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته پیغام لرئ ته وینا ورته لرئ
زه ځوانان ته وایم چې یار ځان وپیژنه بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپیژنه ته عصري تعلیم حاصل کړه ته ساینسي تعلیم حاصل کړه ته پر مخ ولاړ شه ته ښه لیکونکی ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم مستل کو واجب تعلیم چا کوم ضرورت دی دا تر غورسه به ته دنیا د هیڅ صفاتن پرمختګ دا دی چې د اصلي علم علم حاصل کی سنسي علم دی حاصل کی په پټ سترګې دی چې په جواب سن دی بس
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
وګمې جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګه خې نقل راوړای دا وایي دا نقل مې په دوه دلایلو خوښ دی یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی اضافي جملې نه لري نو راځي وابورو چې کڼې چونګه خې ته څه ورپېښې دي
د چونګو خوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه و بي پکې کندې ته ولوېدلې دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي خو کنده خورا ژوره و خورا ستومانه شوې ملګرو یې ورته وویل راوتلې نشي ځان مه پازابوي مګر دوی یې خبره ونه منله د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا اواز ور باندې وکړ چې راوتل مو نشته زان ما پاسا بوي مرګ ته ولي بي تکلیف غاړه نګ دی دای وی چونګه کی حڅه بس کړه مرګ یې نګ دی ولي زړې واچاوه مړ شو مگر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکام را ختنه ته دوام ورکړ په دیوال بالا کې شو و بخویده بیا به یې زور وباهو بیا به ولويده او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره ځان مه پازابوه مرګ حق دی هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه ځان یې په تکلیف نه کړ مګر دې خپلې هڅې کولې په سلګونو ځله وغورځېده وپرځېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي نورو چونګو ورته وویل زمون خبرو ته دی بیخی اهمیت نه ورکاو دی ورته وویل زه په وګونو درنه یم اټکل میکاو چې شابه سیرا کوي هڅه وی می
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي د هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پېژندلی شو؟
ډېره مننه ومن صاحب، مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. مونږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بلې نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو. مونږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوي، بوی کوي، او یا ځینې شیان څکو، پیښې ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو. زمونږ نه سوا چې څه دي دا ټول مونږ ګورو او حس کوي، د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیرونی طبیعت بیرونی پیښې حادثې او دا ټول زمونږ نه غیر چې څه دي دا ټول زمونږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زمونږ په ذهن کې وړ وړ عکسالعملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکسالعملونه په مونږ کې پیدا کړي زمونږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکسالعملونه چې مونږ یې د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو، دا ټول عکسالعملونه عواطف دي. مثلا که مونږ په خپل بیرونی محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کېږي، مونږ یو اړخ ته غوسه کېږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا مونږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په مونږ کې د مینې عکسالعمل ډپورېږي. مثلا که مونږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو، په مونږ کې مایوسي راپورېږي. او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو، مونږ خوشحالي ګو خاندو، دا ټولې پېښې رنګارنګ، زمونږ غوسه، زمونږ مینه، زمونږ زړسوی، زمونږ مایوسي، زمونږ امید، او دا د انسان ټول ذهني تولیدات، ذهني عکسالعملونه چې د رنګارنګ پېښو د محیط او د چاپېریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي، دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پېښو نه راوپارېږي، کله کله د ذهني پېښو نه. داسې هم کېدای شي چې مونږ په یوه تیاره کې ناست وو، په تنهایی کې، په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي، او د دغه یاد په مقابل کې زمونږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي، یا وژړو، یا وخاندو، یا وای وای وکړو، او یا شعر ولیکو، یا په هغې پېښې پسې خفه شو یا خوشحال شو، د هغې پېښې په اړه زمونږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کړی او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي، او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکسالعملونه په عواطفو کې شامل دي، او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکسالعملونه په یو شعر کې راغلي وي، مونږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې وو همدغه سو د کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب شعر دی چې زوال خدایه کبر کړي په روی د ملایکو، شیطان له خرمسته وګډېدلی په جماعت کې، دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم، د خوشاله نه می نظر نه لګي. په دې شعر کې سرور د یو درات روز د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي، یا مثلا کېدلې شي حیرانی، غرور، مایوسی او د ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کب ته وي خوږې د سمندر وو. دغه د وطن په وړاندې نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې، په چاپیریال کې، په طبیعت کې پیښې ګڼې دي، حوادث ګڼې دي، ابجیکټونه او سبجیکټونه شان ذخیره دي، همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼې دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړه سوی روړی وي او یا به مینه روړی وي، موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل، حتی که اساطیر پکې وي، یو که هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي، فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کړي. ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کره کتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شبې زیږنده وي، د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر وختې وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی، او دای د عکس العمل په خلا کې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه به هر څه وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کېدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کړي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا.
او دا خبر از د مولانا روم دې یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کړي شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است، لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې کچېری کوبه د کشته لاندې وي، نو د کشته د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او کچېری اوبه د کشته منځ راشي، نو کشتی ډوبوي او د کشته د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې وړکې دي. که د نور ټول عناصر د عاطفې کشته ډوبه کړي، د نور ټول عناصر د اوبو غوندې دي، دوی باید د عاطفې تر پچای لاندې وي. دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفې مرۍ خوپه کي، او یا عاطفه د عاطفې کشتي لاندې کي، بیا کېدلی شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته، تاسې به په هغه کې د تصویرونو، د فورمالیزم او یا د تخیلاتو او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفې برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام مو کوي، ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د شعر نور عناصر په عاطفې باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې، د لومړني شعر کې، شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور، ارو مرو، مرور، د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلې مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې، په شعر باندې عاطفه لاسبری ده، غل د محبت غلطی دی نشي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی، په ډېرو زړونو باندې نقش دی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي، له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي، مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده، د تصویرونو، د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیهي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیهي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي دا تصویرونه تشبیهات دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته دی په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره دی او د دوی په شعر کې د عاطفو عاطف پراخ دی هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې معنا ده چې یوه عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شاهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio